تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو نوای صف امریکا ډیو ریډیو دیو زه سردار علی تکر په پروګرام پهل ډیو سر خاص په خدمت کې زه په دې کې کله څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په پولیسي ادب او د شاعرانو ادبانو په ژوند او د فکر او د شاعر په اصناف په دې مختلف ډول کې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. موږ د پولیسي ادب کې تاسو سره د ټپې په موضوع باندې تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په ټپه کې سره په ترمیم خبرې کړي دي, په جوړښت باندې سره خبرې کړي دي, د سند سره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړي دي, د موږ سره د چارپیتی په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي, په پای کې د چارپیتی شاعرانو د اقلیم په حواله د سره هم خبرې کړي دي, د چارپیتی په ساخت هم سره خبرې کړي دي, د چارپیتی په قسمونو هم سره خبرې کړي دي. د څه وخت نه موږ سره د غزل په موضوع خبرې کوو, د غزل په مضمون هم سره خبرې کړي دي, د غزل په ساخت هم سره خبرې کړي دي, په دې ټولو موضوعاتو د سره خبرې کړي دي. او د هغې نه پس موږ سره چې کوم د غزل لیکونکي شاعران دي د هغوی د ژوند په دغې په فن باندې تاسو سره موږ خبرې کړي دي. یو خصوصي پروګرام دی, دا پروګرام دی دا محترم زیتون بانو خدای بخری الله دې ولې جنتونه ورکړي, دا د جون په حواله باندې ګټو کې وا خزینه ادیب او زموږ پښتو ادب کې او د دې ډېر خدمات کې کومه او د افغانې ته کوم شعر ته ګورو کوم په هر اړخ د دې خپل او د معاشره ته د پښتنو لپاره هغه ډېر ډېر څه کړي دي. د ریډیو پروډکشن یې هم کړی دی, په دا یو بهترین ستاکاره هم وه, نو ډېرې اوستا د ښایست بوزونه ډېر دي چې ولېمې تنګ به په کم کپولومه. یو دا د ټولو نه لویه خبره چې دا زموږ زنانه لیکونکې وه او دې دومره محنت کړی دی, دوی دا خپل په یو شعر کې د دې خبرې ذکر کړي, ما ډېر په احتیاط باندې قدمونه ایښي دي. نو په دې حواله باندې چونکې هغه زموږ سره نشته, هغې ته موږ د عقیدت ګرځونې وړاندې کوو. موږ سره چې درې واڼه درانه خواږه محترم میلمانه, محترمه محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب, محترم ڈاکٹر رانمن محبوب صاحب, درې واڼه په پروگرام کې سر موجود دي. د ټولو نه اول ورځو خپل درنې خوږې بیبي کلثوم زیب بیبي ده او د هغې نه لږ نظر خو چې را سره د زیتون بانو د جون او د هغې چې کوم فن دی د دې په باره را سره خبرې ترې شریکې دي. او کلثوم زیب بیبي, تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وی.
ډیره مننه, خوشاله اوسئ, آباد اوسئ. ما د هغې د ژوند یو لږه غوندې احاطه کړې ده, نو کوشش کوم چې هغې کې ټول څیزونه راشي. ستاسو یو جهان مننه چې د مور بیبي یادګیرونه په ښو الفاظو کېږي دلته وغه یادېږي, نو زه به خپل لیک د هغې په دغه کې شروع کړم چې څه خبرې زما سره دي, نو چې زه تاسو سره شریکې کړم. مور بیبی زیتون بانو په 13 جولای کال 1928 کې د پېښور سره نږدې خشکینه وړی کلی کې د بخاري سادات خاندان پیر سید سلطان محمود شاه سره زیږېدلی وه. نیکه یې پیر سید عبدالقدوس تندر و چې د باچا خان ډېر ښه ملګری و, د خپل وخت ښه صحافي مقرر نقاد ادیب او انقلابي سیاسي سړی و او یو اخبار انګار دی ویستلو هغه وخت کې. دا د 1931 خبره ده چې د بعضي حالاتو په وجه د هغه اخبار بند کړی شو او دوی جیل کې بند کړو. پیر سید سلطان محمود تندر صاحب مشر زوی چې وو, نو دا د تندر صاحب مشر زوی چې وو پیر سید سلطان محمود, دا د زیتون بانو بیبي پلار. دغه وخت کې د پاکستان پېښور سټېشن ډایرکټر و. بانو بیبي ماشومتوب خپل کلي کې تیر کړی و او ښې ډېرې بلورۍ کړې وې, مړبچي کړې وو, لیمکي چلولې وې او کبډي کړې وه او د چا د کسې اشارې کړې وې, ګډیانې لوبولې وې او پټپټونې کړې وو. نو د هغې یو ورور و سید سلیم شاه بخاري. بانو بیبي هلک سکول کې داخله کړې شوه چې چرورې د سکول د پلو شو ابتدایي تعلیم یې په اسلامي کالجیج کې ویلې وو او دغه لپاره په پنځم جمعات په اول نمبر چې په خو نمبر پاس فټ رااله او د اسلامي کالج او کالجیج په مشترکه پروګرام کې ورته د جودپور راجا انعام ورکړو بانو مور په 1955 کې د مشن هاي سکول نه په ساينس کې لسم پاس کړو او دولسمه د فرنټیر ګرلز کالج کې خبر نه په 1955 کې په ساينس کې وکړو بیا په 1956 کې د پښتو آنرز وکړو او بیا یې ورسره برغ بی اے وموکو او بیا یې بی اے وموکو او په 1990 کې هغه په اردو کې مې کړو واده چې نو دا په 1963 کې کړو هغه د اردو کې به مشهور ادیب شاعر نقاد صحافي او مشهور نوم نوماوړی تا سید سرشد څلور بچی دي زامن یې نصیرالدین اظهر سید او ظهیرالدین بابر سید دي او لونه چې دي نو افشا بانو سید او کیک شا بانو سید بیا دا ټول باندې ډیر څه سبق په غریبه غریبای کې ویلې دي اعلی تعلیم یافته دي او نصیر چې دی نو دې په اکیډمی ادبیات اسلام آباد کې لایبریریان دی او دا بل دوی هم چرته نوکر دی لونه یې واده دي یو لاهور کې ده او یو پېښور ساکشالو کې ده بیا چې دی نو بانو بیبي په درس او تدریس کوم ډیر روز پاتې شوې ده ڈومبائی ڈیوٹی پر ملکن ایجنسی کے پر گورنمنٹل ہائی سکول تانا کے کھڑے وادی جینا تو سکول کے بیاد ملکن پر میڈل سکول کے پر کال نو لسوا دوش پیتم کے ہے مستر سشوا بیا پر نو لسوا دریش پیتم کے دوازہ لے قبل آغی استفا ورکڑا زکا کیا با علتا پتانا کے اسیدہ او پیخور نتا گراتا گرانو نو بیا پیخور کرالا دوازہ نپا سی بیا غریبی والا سی تنگ شو نو د پیرپای په ځنګ د سکول سکول کې چې باندې د مستر ته ولګی دا بیا یې بدلو شو دلته کې د ترانسفر یو شو په پروا میډل سکول دی یې خان تا او بیا یې زینا ګورنمنت میډل سکول مردان ته بیا لاړه نو په زیدا سواتای کې هم ډیوټي کړی و او یو ځل بیا د غنو کری پری خو دا د دې وجه دا و چې د تکي یو استاد سره د اسیر ته به دور واغې سره نه لګی شو او د حسین یې نو کری پری خو دا او دا مختلف سکولونو ته چې تلی و نو دا په دې نه چې تاسو ځا ور کولا بلکې آ په دې چې کوم سکول ته بلاړه نو غیبه فصلو کې لکه 97% او تقریبا دغه غوندې فیصدی کې به ماشومان پاس کېدل نو چې کوم سکول به خراب و نو دا به ورته لېږل نو به خطو بیا په کال 1968 کې د ریډیو ډونګای پروډیو سره شو او د ریډیو نه د ژوند لارې د خویندو پروګرام یو بل پروګرام وبانو خو بیا به تور د ماشومانو او نور ګڼ شمېر پروګرامونه وکړل ابتدائی دور کی پسال نوی لکسوا یو کم پندرسم کی چکل دا ما شو موانو صدا تارای دا پار جنکو سر راغلی و او بیا آغا وقت دا پا آغا آدیشنی چی تو آغا سن دا پکی منتخب شوا او دیوی درامی دا پار دا سوریا بیگم پا فرزی نم بانده کار اکڑو بیا دا ٹی وی پڑون بای پختو ڈراما کی مرکزی کردار دا کڑے و دا ڈراما کی وندہ دا بانو بی اخفل علی کلی و دیو افسانی و اس طبی کے غلطی کے موقع نہ دا ڈراما وا ساغوشی کوہستان میں ڈراما کی کار کڑے او دا اباسی ناٹ کونسل یو پدھول بیلڈنگ کی چکم پی خور کے اسٹیج ڈراما شوی وا بڑی صاحب نواغی کم دی پسٹیج بانے پڑوں گی زنکار کڑے او دا پی خور کی پسٹیج ڈراما ہم دا سٹیج روم گئے وا او یو پختانا خزا سی پسٹیج بانے کار کئی او پر ڈراما کی کار کئی نو دا ہم دا باتی جا مڑوں گئے وا بیا د کال 1973 نه تر 1998 پورې بانو بیبي په پېښور پبلک سکول کالج کې دی په هغې کې ډیوټي کوله د معلمې په حیثیت او اولسم ګریډ کې وه دغه وخت کې او په 18 جون 1998 کې د دغه سکول نه ریټایر شوه خو بیا یې هم لاس تنګ و نو د دغې وجې نه هم په دغه کالج کې کله د 3000 روپو په بدل او کله د 3000 روپو په بدل خپل خدمات یې غوښتي ته ورکړي وو نو تری جاري وه بانو بیبي د دریو اردو فلمونو دا ډېره عجبه خبره ده چې د دریو اردو فلمونو ډبینګ یې کړو په پښتو کې او یو پنجابي فلم ډایلاګ یې هم په خپل آواز کې چون دا ریکارډ کړو په پښتو کې او یو فلم و ارمان نو د دې لپاره د هیروین آواز عمره ایستو او اته نورې مختلفې ښځې وي نو دا غي په مختلف اوازونو کې هم د پښتو ریکارډینګ کړو. بانو بیبی چې دا نو هغه په فلم عمراو جان ادا کې ورته ویلي وو چې ته د بطور هیروین ته دی کې راشه. په مشر زوی چې و نه خفه کېده سکول کې سبق وي نو هغه منی کړه. بیا مشهور ناول نگار چې رحیم ګل صاحب د یو فلم جوړو تور دلې شاهي دې د پاره بانو بیبی کوي چې سندرې ولیکا نو دې سندرې لیکلې وي ورکړې وي خو دغه فلم نه پوره شو او نه بیا ریلیز. بانو بیبی چې وانو دا خو دولي دنیا ته پته راځي. بانو بیبی بانو بیبی ونو هغه پیدایشي تخلیق کار وه او د دې احساس ټولو لیکوالانو ته کېږي ځکه چې د یو عام انسان د وس خبره دا نه ده چې هغه په یو وخت باندې د دې دوره خوبو مالی کې هغه دا دومره څه کوي دومره څه کارونه کوي دا ممکنه نه ده. بس هغه د دې دنیا په مخ باندې یو توفه وه چې پښتنو له خدای ورکړې وه. د هغې کار او زیار د یو سړي لیکونکي نه زیات دی. د هغې مضمون که مقاله وي که ډرامه وي که تنقیدي که سکرپټ رایټنګ هغې کړی دی که غزلې لیکلې دي که نظمې لیکلې دی نو په خپل ځای هر یو د بل نه خو که موږ د هغې افسانې وګورو چې هغې افسانه څنګه ولیکله او بیا هغې کوم مقام ته ورسوله نو دنیا والا د افسانې د مور بیبي په نوم باندې خطاب ورکړو او دا د چا د وس کار نه دی. دا افسانې دومره ښکلي لیک یا تخیل یا د هغې کردار نګاري نورې خبرې ډېرې دي پکې او د هغې د افسانو پلاټ کردار نګاري مضمون دا چې دی نو مقامیت او وفاقیت لري. منظرکشي د هغې څومره زبردسته د هغې د زبان بیان بیا د هغې اسلوب بیا هغه چې کوم موضوعات هغې راغستي دي نو هغه بالکل ځانګړي دي هغې ته اړو د چا خیال نه دي. بیا هغې چې کوم د غر کې جایزې او مشاهدې نه پس کله مو چت کړی دی هسې افسانه یا کیسه یې نه ده لیکلې هغې په هغې ښه سوچ کړی دی نو هغې نه پسې کله مو چت کړی دی. بیا د هغې هغه اصول ډېر ښکلي دي لکه یو لیکوال نو هغه به هر څه ولیکي خو هغې ځان له یو مقام منتخب کړی دی هغې ځان لپاره جملې منتخب کړې دي هغې هغه ژبه اختیار کړې ده چې هغه بازاري نه ده غورځېدلې نه ده بلکې تحلیلي الفاظ هغې راغوستي دي او هغې هغه کړې دي هغه واقعات یې په بیان کړي دي او د جملو د ادا کولو دپاره یې هم یو خپله طریقه کار هغې منتخب کړې دی او خیالات یې چې دي نو هغه هم ډېر اعلی عرفه خیالات دي په یو ځای ولاړ دي چرته داسې لګېدلي بنده ته نه دي چې دلته د بانو بیبي قلم چې دی خوښېدلی دی چر یم نه داسې نه دي پاتې شوي. بیا هغې چې کوم څه لیک کړی دی نه صرف نمایشي نه دی چې ګینې نمایش دپاره هغې لیک وکړو هلته پاتې شو بلکې هغې په خپل لیک کې د ژوند اعلی قدرونه ښولي دي او هغې خپل کړي هم دي او په خپل ولس یا منلي هم دي یا یې ښولي دي لکه هغې نه پس زمونږ د خویندې ادبي لښکر خال دا یو ډېره خوشقسمتي وه چې زمونږ د مشاورتي کمیټه هغه ته حیات اکثر پرسته وه نو هر څه مشوره به مونږ هغې سره کوله. زه ورسره ان ټچ پاتې شوې یم د مرګ نه څلور پنځه ورځې مخکې ما لیدلي وه چې درې ورځې هغې په هسپتال کې تېرې کړې نو صرف دغه وخت و چې هغې ما سره خبرې ونه کړې شوې ګینې د مرګ نه شل ورځې مخکې زه تللې یم په دغه وخت کې هم هغې یو افسانه لیکلې وه دا یې اخیري افسانه وه خړې سترګې نو هغه ما ته وي چې دا ته وګوره پاڅون ته ټلیفون وکړه دا وګوره چې دا دی چاپي که نه پټه دی چې څوک یې خاندل ما ورته ستا افسانه هېڅ چېرته نه ځي نو هغه چې ما ته پوه شو نه اوس دې راتلونکي ستمبر اکتوبر شمارې کې هغه شامله ده او دغه خړې سترګې چې دي نو د هغې اخیري افسانه ده دې نه پس بیا هغې لیکونه ته او د دې پاڅون هم خوشقسمتي ده چې اخیري غزل یې هم په دې جولای اګست په شماره کې د بانو بیبي چاپ شوی دی نو دا ډېر د یو هغه ته ځي او خوشقسمتي دا ټکر چې زموږ ډېره چې تاسو یقین وکړئ زه تللی یم ما هغه لیدلې ده هغه وخت چې کله سا ورته یوه نیمه ګنټه پس د هغې سره ما د هغې په تندي په مخ لاسې کړی دومره پرسکون انسان ما چرته مړې نه دي لیدلې لکه داسې لګېده چې هغې په ذمه څه کارونه وو هغې کومه ډیوټي وه هغه هغې پوره کړې ده او د دې نه پس چې دی نو هغه نه غواړي چې ما د څوک راویښه کي او ما زه د ډسټرب شم دومره فرصتونه. بیا د هغې کتابونه تاسو لکه یو لیکوال اندازه نه شي کولی چې د هغې دا تخلیقي سفر کې هغې څه کړي دي هندارې لیکلې ده، آینه لیکلې ده، ژوندي غمونه دي، مات بندي دي، بس کې مات بندي خو د هغې نصاب کې هم شامل دی، خوبونه، نیزه وړې، زما ډایري، بیا کچکول چې دی نه د ریډیو ټي وي لیکې ډرامې لیکلې دي، بیا د اردو کتابونو کې شیشم کا پتا اوت کی دی، لیس پر زندہ دو برګیار جو یہ ناول تو برګت تا سایا ہے، نو د دنیا مطالعه غی لیکلی دی، د دنیا تنقیدی مضمونونه غی لیکلی دی، هغه تر چینا پورې تللی دا غی خپل لکتا څه په داغي افسانی او ګوري باقي فلک داغي په افسانو باندې نو تکینی کوي چې لکه کافی غوندی یا چلمچی غوندی یا د شیشی ګلاس غوندی افسانه هغه لیکي، هغه د معاشري رښتیا بهر راوستي دي، او دا رښتیا یا منټو کولې شو او یا په څه کې لکه داسې موضوعات هغه څېړلې دي چې تاسو یقین کوئ بعضې وخت د هغې د شګو مزل کې د هغې د سلو افسانو عمره افسانی دي، نو تاسو یقین کوئ یوه افسانه بل نه خولې بل نه بل نه، او چې کومه موضوع تاسو ګورئ لکه تخې ما د تېرو ورځو کې ترجمه کوله اردو کې، نو لکه داسې یو افسانه چې د هغې په هره یو جمله کې به تاسو ته هغه منظر ښکاري، د کښینه هغه یې نفرت خولې دی، هغه نفرت انسان زړه کې نیسي کوي، د خان کاکا نه چې د هغې نفرت خولې دی، کرکه یې ته خولې ده، هغه انسان نیسي کوي، د هغه جینه چې کومه مړه ده نو هغه لکه هغې سره بنده به یېره هم نه پې وکړې ترس مې پې راغی، دغه معاشرتي قدرونه یا پابندی بندیزونه چې هغې کوم خولې دي بالکل انسان هغه نیسي کوي، هغې سره سره لکه ډېر لوی کار دی، زما په خیال انڈیا کے پاگی باندھے کار شیرے دے وہ منولو شو جو بو کی اقوام متحدہ داغی بعضی افسانے ترجمہ شوی دی، جرمنی کی داغی ٹرانسلیشن شوی دی، افسانے پہ انڈیا کے پاگی باندھے تیسی کی مطالعے راغلی دی، او دیر کار پہ باہر ہم شوی دے، او دا سی عظیمہ خزہ دا سی عظیمہ کلمکار دیر خبری میں پزرلی دی، وخلت دے سا پبلا موقع در سرداغی والی سر خبری کو مکو بس صرف دور وام چی تو مور بی بی ادبی سفر سے پنول لسوا اسپنزو سم کے شورو شوے ہو، او اگی پا سوار لسم ستمبر دوزارا یوش کے سرگی پکے کرے، او پا تینزار لسم ستمبر خاورو تا اس پار لشتا منگا دفارا دا غی ژوند هم ډیر قیمتي او من دا زړه خو زه خپل ذاتی طور تکر ته دا نه وامه چې مور بی بی نشته، هغه شته، هغه تکراریږي با وخت سره بار 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 بار، ټول خلک به یادې، ټول دنیا به یادې، هر ژبه به یادې، او صرف پښتو نه غی اردو لوم ډیر کار کړی دی، هغه په داسې څه اړخ پرې خو دی نه دی چې موږ دا وایو چې دا نیمګړې دی او دلته کې په کار وغې داسې کړی دی، نه مکمل به مکمل خدای پیدا کړی و، مکمل راغلی و، هر څه پورا کړ او بیا یې ستر کې پټ کړی، نو خدای پاک دې هغه جیان پېښته کی، او دغه دعا ورته کوم، او الله دې مونږ لا دومره توفیق راکړي چې داغه پوری خوشحال نه پیدا کیږي چې مونږ غي ته ورسو، ته داغه کې د قدمونو خاورې ته مونږ مو ورسو، نو ځان به خوش قسمت ګڼم، مننه.
ډېر مهرباني صدیق زه پېتیستاو، ډېر ډېر مننه کوم، ډېر مهرباني، موږ پښتانه ستاسو ډېر احترام کوو، ستاسو ډېر عزت کوو، په دې وجه کوم چې تور ته زموږ د ادیبانو د ملي شاعرانو یوازې زیتون بانو نه وا، تاسو د سلما بی بی په حواله چې کومې خبرې کړې وې هغه ډېرې د قدر وړ وې، دا نن چې تم چې کومې خبرې وکړې څومره تفصیلي خبرې تاسو وکړې دا ډېرې د قدر وړ وې،
تاسو یقین وکړئ ټکر ته د سلما بی بی د اړخ نه اوم زه تاسو ټولو ته سلامونه، بیا موږ وختي خبرې کړې وې، پرون هم کړې وې په بل پروګرام کې، دواړه موږ شریکي وو، هغه ډېر زیاته خفه ده، خو دا وایي چې لکه کلسوم من به خفه کیږو نه، ځکه دا د لار ټولو لار راغلې ده، خو لکه په بانو من خفه ځکه نه یو چې بھرپور ژوند دې تیر کړی دی، او هغه کوم مقصد دپاره دی دنیا ته خدای را لېږلی وو، هغه مقصد هغې پوره کړی دی، او بس من به ځان هغه پورې دغه کوو، نو دا د احترام رشتې دي، او بانو بی بی د دې سدای او د راتلونکو څو څدو دپاره دا د سړو او د ښځو دپاره یو لوی نوم دی، او یو نخه ده، او هغه یو نخه ده د مرام چې غیته به ځان رسولي،
ډیر ډیر مهرباني کوم دی، ډیر د مزې، ډیر د خوند خبرې دي، هر خبره دی د زړه څخه تل نه روته، ډیر ډیر مهرباني ستاسو، خوشاله اوسئ،
مننه.
دغشان لا خدای خوشاله را دغشان چې خدمت کې ځان ترکار کا کوم چې کار شروع کړو دغه کار جاری وساته ډیر ډیر مهرباني ستاسو څخه دي ډیر ډیر مهرباني خوګوریدونکو موږ سره زمونږه نو چې هغه درنه ملمنه هم په پروګرام کې وجود دي خپل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له ورزو او دا غینه لږ نظر خلو چې غیره سره د زیتون پانو د دې په حواله باندې نظر شریک کیږي چې افسانه د هغه هم ډیر لوی میدان دی د اسماعیل ګوهر صاحب نو ورزو چې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له دا غینه لږ نظر خلو چې غیره سره د زیتون پانو کې به د کار د زیار په حواله باندې نظر شریک کیږي
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ڈاکٹر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علي ویو
ټکر صاحب ډیر مننه جی خوشاله اوسه یا باد اوسه
ڈاکٹر صاحب د کلسم زه بي بي ډیر تفصيلي خبره مو اوري دي د ډیر ماشوالي نه داغي خبره او کې هغه خبره شوه چې په دې نه خوشال اما چرت په لیک کې نه دي لیدل زه خدای لیکونه کوم د زیتون بانو په حواله ډیر تفصيلي خبره چې دی وکړي کومه خبره ما چرت د زیتون بانو په حواله باندې نه دی اوریدلې او ډیر د زړه د تله وکړي
نظر برا سر سے مختصر خال دے نو پدی پلیٹ فارم مانی زیتون بانو سر مشورے کو لے کی کم حالات بیان کر تو اس کی علی رقم نے وہ کتاب لکھی بلکہ لکھ لے دے سدری سلور سلور تنگو سو سفو کتاب دے پختنی ملغلر اقالی بند غنی میں دے جو سمرہ چیز مو پختنی لکوالی دی شاعرانی دی لاغتولو دا جون حالات پو یو کتاب کی راج مدوری دی
دیر
دا ام دوے کار دے آو نو سمرہ چیز مو لکوالی دی جو آگے انو پاگے کی ام زیتون بانو بی بی لڈی رب رخا ورکل دا زیتون بانو بی بی کا ہر سمرہ دی آگے اداکاری وا کا داغ صداکاری وا کا آغا او داغا کور والے تاج سعید دا اردو رسالہ وقتا آغا ادبی صحافت کی نمو زیتون بانو شاعری ان کر دا نظم لکھل دے غزل لکھل دے تو دیاغی نم چ دے دیاغی کار چ دے دیاغی شناخت چ کم دے آغا پختو افسانہ دا ما دسه دو موقع ما ته ملاوی شوی دي چې د زیتون بانو بی بی په موجود کې کې ما پاره مقاله لیستی دي یو خوره د تاریخ یاد دی اتم مئی 2019 کې اسلام آباد کې اکادمی ادبیات پاکستان د زیتون بانو بی بی په اعزاز کې یو تقریب خو او هغه ما ته دا و چې په دې تقریب کې به خوګل دی بان راځي او په زیتون بانو بی بی په خبرې کوي سوکھ پہ پجوان خبر کی سوکھ پہ شاعر کی پاکستان نگر نگاری بکی جاری تو ادبی خدمات بکی احترام و عقیدت جیر پیردون بڑوان لکی خود یاری دا افسانے فن سے کم دے چپاغ بتا یو مقالل والے او دستا بقریدی مقالل یو مقالل خو من آغا لستے وان یو بیا چکلا کال 2018 کے بیا اسلام آباد کے علامہ اقبالو پن یونیورسٹی کے زیتون بانو بی بی پہ اعزاز کی او درون محفلو نو پاگی کی اما تداو ویلیشل کی دوسلور نور دیبان دیاری پہ جون دیاری پہ دیاری پہ خدماتو خبریو کی او آگی پہ فن مانے باتا مقالون گلے نو پاگی کی زمین کلسون زید بی بی چی و اما تدا چی یاد چی بلکی یاد دی رہا تھا چی آگا سٹیج سیکسی دا کلسون زید بوا نو ما پاگی کی مقالل اس کے خبروں خبر افسانہ چکم ہوا سو وقت زیتون بانو بی بی اول نئے مجموعہ افسانوں چاپ شوا ہندارا ندا کال نیل سوا اتم پنجوسم اور پندرہ کال نیل سوا اتم پنجوسم کے دا کلندر مومند دا افسانوں مجموعہ گجری ہوں چاپ شوا دا هغه زمانہ دا چې پختو افسانه تقریبا د نیمه پیړۍ سفر کړو چې پنځو سکالا دره حد اخري د نیمه سوا یوونه چې کوم افسانه ری دي کلی و ولسنا او نیل سمو ولسنا هغه چې اول نه افسانه دي کلی نو تقریبا نیمه پیړۍ ته تیروته و او پاری کې دا نادر خان بزمی او پاری کې بیا ماستر عبد الکریم نو امید مهدی شاه دا سه نور ډیر اسانه نگارانو کې هغه اسانه چې کومه هغه د فکر او فن په لحاظ باندې یو مقام ته رسولی و. خو زیتون بانو یا قلندر مومن دی افسانې ته یو نوی رخ ورکو. لکه ماستر عبد الکریم په خپله وی یو ځای کې چې زه ما ټول فن د تالستای او د پریم چند د افسانو نه اغېستی دی او د هغې اسلوب مې خپل کړی دی. دغه په خپله وی نو لکه مونږ به دا وو چې د منشي پریم چند او د تالستای د افسانو چې کومې ترجمې چاپ شوې او د منشي پریم چند چې کومې اردو افسانې وي نو ماستر عبد الکریم وایي چې ما د هغو نه ډېر خوند اخیستی دی او د هغې اسلوب مې خپل کړی دی. دلته چې مونږ راشو نو زیتون بانو بیبي د موسه کې داسې افسانه نګاره ده چې ده د چا اسلوب نه دی خپل کړی. ده د دې خپل یو اسلوب وو د پاغې کې خپلې تجربې کړي دي. د پاغې کې افسانه چې ده د هغې خپل یو معیار یې قایم کړی دی, خپل یو وقار یې قایم کړی دی. او زه وایم چې زمونږ پښتو کې دا اکثر مونږ خبره کوو چې یو خو د تنقید کمی دی او یو د تقابلي مطالعې کمی دی. په زیتون بانو باندې هغه څه تنقیدي مضامین نه دي لیکل شوي یا هغه څه تقابلي مطالعې نه دي شوي چې د زیتون بانو چې کوم افسانه لیکي د دې په عهد کې د دې په وخت کې نور افسانه نګاران چې لیکي دي هغې په افسانې کې د دې په افسانې کې څه فرق. او دا خبره ما مخکې په یو سیمینار کې کړې وه چې د دې د افسانو تقابلي مطالعه وشي نو د زیتون بانو د افسانې که د بل چې افسانه نګار افسانو سره وجنګوي د هغې افسانه نګار افسانې به چې دي هغه به د کچو د ګیلاس په شان لکه چوره چوره به شي ځکه چې د دې په افسانې کې دومره زور دی. یو څو کسه به مونږ پرېږدو, زه به نومونه نه اخلم, یو څو کسان به پرېږدو افسانه نګار چې دي. نور زموږ پښتو کې زیات افسانه چې لیکلې شوې ده نو د هغې افسانې فن د هغه لیکونکي نه دی پوه شوې, هغې بس یو کیسه جوړه کړه, یعنې یو کیسه جوړوله او بیانول چې دي هغه دا پوه شول چې دا افسانه ده. اوس ټیک ده, د افسانې بنیادي ضرورت چې کوم دی د هغې اډانه چې کومه ده خو کیسه ده. خو افسانه د کیسې نه او د داستان نه ځکه تېله ده چې د دې ابتدا او د کیسې په مخه بوتلو ارتقا او د دې کلایمکس چې دی دا بالکل مختلف ده. په دې کې به ډېر اختصار وي, په دې کې به رمز وي, په دې کې به اشاره وي, په دې کې به کنایه وي, په دې کې به یو مقصدیت وي. دا څومره فني خوبیانې چې کوم دي دا اکثر زموږ افسانه نګاران چې دي هغې څخه نشته, دا زیتون بانو دي دي څخه دي. زه دا ځکه وایم چې مونږ د هغې اولنی چې کومه د شعري د افسانو مجموعه ده هنداره, بیا مات بنګړي دي, بیا ژوندي غمونه دي, بیا خوبونه دي, دې هندارې نه واخله تر خوبونو پورې د څلور د هغې چې مجموعې کوم چاپ شوي او یا هغې پخپله ما ته وایي چې زما افسانې چې دي هغه یو شپږو شلو نه زیاتې دي, یعنی یو سل او شلو نه زیاتې دي. نو دومره افسانې چې هغې لیکلې دي په دې افسانې کې زه تاسو ته ښیم چې هغه افسانه داسې شروع کوي چې دغسې افسانه وي, یعنی دا د افسانې یوه خوبي ده. د هغې خصوصیت ته چې افسانه به تاسو څنګه شروع کوي زه د هغې د یو څو افسانو ابتدا تاسو ته ښیم چې هغه څومره د کمال ابتدا ده. نه هغه هغه ماحول, نه هغه هغه ماحول بیانوي چې هغه په کمره کې ناست و, هغه په صوفه ناست و, هغې ډډه وهلې وه بهر غارمو که وریز وه کسیلی ونه دې پورې نشته. د هغې اولنۍ جمله چې ده هغې نه هغه افسانه او کیسه شروع شي. دا هغې افسانه ده د خاورو سلی او دا د هغې کتاب خوبونه کې ده. هغه وایي د افسانه د خاورو سلی دا د هغې اولنۍ جمله ده. وایي زما نیا چې مړه شوه نو مور مې خپل نیکي یو د کرور کور ته راویستو. اوس ګورې څومره لویه خبره هغه چې
یو ټیک کرور
زمانیا چې مړه شوه دغه دا نه وایي چې زمانیا وه بوډای وه نانجوره وه هغه مړه شوه او بیا زما مور وه او دا نه زمانیا چې مړه شوه نو مور مې خپل نیکي یو د کرور کور ته راویستو. بس چې کور ته راویستو دلته نه افسانه شروع شوه. او ګوره څومره خبرې نیا او مور او د هغې یو او بیا ایکي یو د کرور محاوراتي غونې زمونږ خبره ده ایکي یو د کرور ګوره څومره په ژبه څومره ادبي ده ولې هغه لهجې څومره ولیکي ده یو د کرور. نو دلته نه کیسه شروع شي بل افسانه ده د سولې په سر ودته ګوره رضیه په منډه منډه لکه د لیونو او تر او تر په کوټه را نن وتله مکه را نن وتله بس په مخه تاسو نه شوروش بل افسانه به زه تاسو ته وښیم افسانه ارمان دا ما ترجمه کړی ونده او د زیتون دانو د دې په افسانو کې دا زما خوښه ده په دې کې چې د انساني رشتو کوم تقدس دی کوم خوږواله دی په دې کې چې کوم انساني نفسیات بیان شوي دي د ښځې او د خاوند ډېره زما د افسانه خوښه ده افسانه ارمانه شروع کېږي وایي او کله چې ستا تار راغلو چې ته زخمي شوې او هسپتال کې پروت یې نو ما نه دوه درې خطا شو ګورې خزه خپل خاون ته لیکي دا خاون دی په فوج کې دی او دی په جنگ کې دی او په جنگ کې زخمی شي نو افسانه درته نه شروع کوي خپل خاون ته نه دا وایي چې زه څوک یم نه دا وایي چې زما خاون څوک دی فوج کې دی څه دی خبرې به رسته کوي او کله چې ستا تار راغلو چې ته زخمی شوې او هسپتال کې پروت دی نو ما نه دوه درې خطا شوي دا هر افسانه چې هغه شروع کوي د هغې اولنۍ جمله چې ده اغه اغه د څونکی له ځان ته متوجو کی او اولنې جملې نه چې کوم ده اغه کیسه شروع شي دا دی هغه کمال او دا دی هغه د فن کمال او زمون په پورتو کې افسانه ډیره ده ډیره دي کولی شي دا خو کې موږ په فن ته دي یو څه څنګه دی چې کله افسانه دي کول دي نو فنی کمزوري چې کوم ده هغه په یو افسانه کې نه البته په فکری لحاظ دی هغه موضوعات چې کوم دي هغه د یو خبره کوم چې په اسلام آباد کې د یو سیمینار نه پس په یو رستاوس کې ډوډۍ خوړلو له ناستې مې زوم زیتون بانو او کلثوم بی بی ته به یادې زموږ په دې پروګرام کې شامل ده چې موږ درې واړه په ډوډۍ ناست یو زیتون بانو بی بی ما ته یو افسانه راکړه اکبر چې چا ته خبره کولی به زویا نو ما ته وی زویا ته دا ستا پښتون خو دا ستا اردو خو دا افسانه خطر زما ته زما دا افسانه به ترجمه کړي هغه کمپوز شو هغه افسانه نو په ډوډۍ راتلو کې داسې لګنی چې ډوډۍ ویډیو به چې راتلل شل منټه نیمه ګنټه پکې ونو ما او کلسوم زیبه او زیتون بانو موږ درې واره یوازې ناستو نو موږ خبرې هم کولې خو ما هغه افسانه زرزرو لوسته ما چې زرزرو لوسته نو ما زیتون بانو سره په هغې مانې څه خبره شروع کړه ما هغه موضوع سره دې کې اختلاف کوم خو ما کلسوم زیب چې کوم دغه ډېر د هغې حمایت کوم زیتون بانو بیبي دې حمایت کوو نو ما زیتون بانو بیبي ته ویل ما زه ستاسو د افسانه به زه ترجمه کوم ما دا وایم چې دا به زه ترجمه کوم خو د دې په موضوع باندې زه خبره کوم تېره د افسانه کې تاسو لیکل ده نو دا قسم واقعیت چې کوم تاسو بیان کړی دی د انساني رشتو تقدس چې دی هغه په دې کې ډېر پامل کېږي نو زیتون بانو چې خلکو کې هم پایمال کړی ما زه ته لیکل دی نو ما یې ګورې زمون پښتنه معاشره ده زمون په پښتني معاشره کې دا کې واقعیت نه کېږي او که فرق ته یو واقع کېږي هغه په یو ګوټ کې کېږي هغه یو غلطه خبره ده انساني رشتې چې کومې دي د هغو تقدس په کې ختمېږي نو ستا غونې دوی افسانه نګاره چې هغه ورکې غونې یو ګوټ کې په یو تیرې کې یو خبره وشوه پرته ده هغه بیا افسانه لیکي دا به زموږ د پوره د پښتون قوم دپاره به اشتهار جوړ شي چې دا پښتانه داسې دي نو زیتون بانو بي بي وي چې نه دا خو بهر نه څوک راغلي او پېښور کې داسې واقع شوه ما وایي که بهر نه څوک راغلي پېښور کې شوه زیتون بانو بي بي څه د پښتو نماینده افسانه نګاره او تا چې دا افسانه ولیکله نو دا به ثابتېږي چې دا پښتانه نو ما وایي ګوره اوس د پلار او د لور مز کې چې د رشتې کوم تقدس دی نو مون سوچو نشو کولی او ما خو زیتون بانو مخکې هغې وخت کې نه ولیدي دا کلسوم زیب بي بي هم ناسته وه نن زه ویم چې هغې موضوع نه بیا داسې کراهت غونې راتلل کېږه دا به څنګه پلار وي چې هغه به لور ته په دې نظر لاس اچي نو ما د هغه افسانې مخالفت کوم او ما ته د زیتون بانو بي بي راکړه کمپوز شوې وه د هغې نوم ده د شیشې ګیلاس هغه تر ننه ما فکر تر ته وه زما ذهن نه منله چې زه دا ترجمه کړم ما وی کې دا ما ترجمه کوي یا بس چې اپ کومه یا بس څنګه باندې دي چې اپ کې نو ما وی چیرې دا ک بهر نه سو کرا غلو په خبر کې پاتې کې دوه دی هغه دا واقعي او خو بس په ماشلې کې دا سي واقعي کیږي نو زموږ د نړۍ افسانه نه غاره لږ دي په کار څه دا د مې چتا دي دا ان کوم څنګه دی دی اشاره کوي دی هغه افسانه چې دین چې نو دی هغه افسانه چې دین چې یا دی هغه کردار محتاب چې کوم رنمو مجھے حمایت نہ کوما مجھے تجربت نہیں سعادت حسن منٹو چکن آسانی لکھ دے آگے وقت دیا مخالفت چھو آگے نہ پسکن چھو نو دا معاشرے زنے دا سے کمزور ہے زنے دا سے خراب ہے کہ اگر تو دیر محدود حالت کی دی او دیر انڈر گراؤنڈ دی اگر چی منگا پاکستانوں کے راخنوں دا زمین دا قوم شناخت کی نظر ہم سے زمین خپل اخپل دی قوم شناخت دا سے مندی جنور پکار تو خبر ہمیں دا کولے چی پا موضوعاتو پا زن و موضوعاتو زمان اخوال حفظ دا یو لطیفی خبر ہے وہ کبا خبریں معاشرے کے دگا پڑی تھی جیسے داخلا دا خبر منٹو ڈالے سوچ معاشرے کسی کی زیادہ جمع زیتون بانو بیوی ڈالے خدا زما خپل خیال دے دے زیتون بانو بیوی زما پذر کے چکن احترام دے اگر دا چھینہ دی کل سوی زیر پزین کے دے سنگ اتراسو دے سنگ بدی محموم کے دی شاید دم آگے نبی دیار دے ذکا چپکال نولا سوا پینزو نوی کے ما دا افسانو یو انتخاب چاپ کو ما جی تن بانو دی دی خط دی تو دے موبائل جو دی تن شاید آگا چھ زمانہ نوا یا زبا دیار دی مو کرے تیلی کن نو ما ورطا خط دی تو چھ زد دا دی افسانو یو مجموع چاپ کم دا دارش پا دا افسانہ نگاران دی چھ زبوارم چی ہر ہر افسانے میں گھر درو افسانوں مانے جو مشر سے کم دیا کی لکھی تھی تو تا تھا دن سار محمد خان افسانے درے بیگم دا دن سار محمد خان اول میں درے افسانے زیتون بیانو بی بی دا زدنے دی پینجیش تو کالو نپے جندو زیتون بیانو بی بی دا درے افسانے اولو سلے و دمرا کل تفسرے پیولی کلا و پخط کے ماتے دی درو سا پولی کلا چو دیر اکلے پناشنے کیے زیرین بانو بی بی بزن پی جن دلم نئے نسار خان پی جن دم راگے کی اصلا سہیا بل وقت پا مغموم سے تکم پاتے شیو خبر ازو کم کلا چی زوے ما چی پا اسلام آباد کی پا اوپن یونیورسٹی کی سیمینارو دی زیرین بانو بی بی پی ازاد کی واغیت آگے پاگی سیمینار کی اگے تا دی مور بی خطاب را کلا لشو پا دے کی دا سند پنجابوں ساجیبان راگلو سے خزیو سے سریوی دا سے ناس کی نمونے ماتنے ابھی بھی نو ما مقاله ولو سلام هغه نه پسته بي بي تون بانو بي بي خبرې نو زه تون بانو بي بي وچ ما خو ژوند دا څه تیر کو او دا څه داسې خبرې ما بري وکړي افغاني نه ودي کړي دا څه خلکو په فکر دي هغه ګایو خبر وکړه چې زما خو وخت کم دی وی زه چې کوم متاثر یم په نفسیاتي تور باندې ما باندې چې کوم شي اثر کوي هغه شګه ده بیا د دې شګه غلا خبره مخه تکي چې دا اوس دا څه نشي ویلې چې دا شګه زما خو وخت او دا وی چې را شي د مال ځان ته متوجي کوي یو چې دا شي د ګور ما او شي دا داسې خبره جوړی نو زه ما تر نه تاثیر واغستو چې د دې جیبه اند شي دا ولې خو خاله ما تر نه ځکه یو تاثیر واغستو یو خیال ما قائم کو چې د دې دا شي دا ولې خو خاله نو زه چې دانو دې دې داسې خبره اړو لري اړو نو چې یو دوه درې جملې داسې لګي ګډي وړي و نه بیا هغه خبره لراله چې کومه زما ځای کې و وی چې را شي چې کومه ده پدې کې یو خودی دا یو خدای دا د دې خپل یو شناخت ته کده په خاور کې شي د دې وجود بیا نه ختمي دي چې دا شګه او بوته ورغلې د دې بیا وجود نه ختمي دي او بیا وي دا د شګل شګل شي د تکان کان دي زرا زرا کی خو بس نه سیاسي تور باندې دا زما خو نه دا دا شګه دی هغه څه په خاور کې موږ دې زو سوچ کوم دا سعید یوازې شاعر او ادیب نو هغه خو پورا په ملکی سطح باندې برسر کې مشهور دی او هغه دا دی هغه خزانه او په خپل دا ډیر برتو جون د دې صداکاری اداکاری شاعری ریډیو کې ملازمت استادی افسانه دمر د دې حیثیت نو خدا دې کې چې کومه خودداری وا دې کې چې کومه خودی وا دې کې چې خپل چې کوم په ځای او یو درې دی افسانہ هغه چرته نه دی پیش کړی، مونږ چرته داسې نه دی اوریدلی. د هغې ژوند ډېر سفا و، په هغې کې خودداري وه، په هغې کې یو ډېر ډېر یو اعلی د هغې معیار و. او ځکه شګه خوښه وه، ځکه شګه خوښه وه. نو بهر حال زه نور وخت مرموم سره تقریبا
زمونږ په پښتو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېره د خپل خبره د ډېره په دې اړه خبره شګه چې هر چرته دي کې نه خپل ځان چې هغه ساتي، دا په خورو کې ګډه شي نو امه پته لګي چې شګه د پکی دا پر کیږي په دغه بو کې واچ نو امه پته لګي چې دا شګه ده، دا نه هی ځان نه پته لګي، دا شګه ځان نه پته لګي. ډېر خپل ډېر خپل خبرو په دې کې د دې د جون د غټول اصل پراتو په دې یو شګه دي.
موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
بل درون خو محترم ډاکټر نوبت بغبوم صاحب لا او داغین له طرف دي چې د څومره با سوچو د تنبانو بي د جن په حواله، د هغه د کار په حواله، د هغه د جن په حواله چې زموږ درنې خوږې محترمې کلسنجه بي بي کومې خبرې وکړې، محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب کومې خبرې وکړې، په دې ټولو خبرو باندې یو عمومي نظر غواړو د خپل درون محترم ډاکټر یار محمد بغبوم صاحب لا
مہربانی ٹکر صاحب. نو خبر ہے بس تقریباً سویری محترم زیتون بانو دے جوان نو داغی دے فن نو داغی چکم کار کرے واغی متعلق چکم خبر ہوئی تقریباً اوشوی او کلثوم زه بی بی چې د زیتون بانو مرحومې دا دغه بیانولو پورو پروفایل نو یو پکې د پښتو ایم ای ذکر ورن کړو.
واه
نو پښتو
پښتو ایم ای پښتو اردو کې ایم ای کړو.
نو اردو دی، اردو دی وی پښتو دی ونوي.
نو پښتو انر دیم کړو،
انر دی کړو دا کم کال چې مونږ پښتو کړیو نو په هغه کال باندې زمونږ یو قسم ته کلاس ویلو وا 1977 کې مونږ پښتو کړیو کړه 77 کې امتحان ور کړو او ریزلټ بیا په 78 کې راغله. نو زه تم باندې بي بي چې کې زمونږ په یو کال باندې امتحان ور کړو ته پښتو. او بل زما دا خیال دی چې پرایډ اف پرفارمنس هم زه تم باندې بي بي اخستو دا ذکر ما خیال دی ونه شو خبر چوش نو دے نہ قدر مستحق وا خدا دې چې په دې لږ وخت کې دومره زیات خبر نشي کېدای، خو بیا هم هغه چې کم ضروري ضروري خبرې وي هغه وشوي. د ټول غټ خبره دا ده چې په هغه زمانه کې چې د ښځو تعلیم ته خلکو په بد نظر کتل او دا دومره بادره ښځو وه چې دې د هغه خبرو هیڅ پروا ونه کړه او تعلیمي جاري وساتل. بیا د دنه د دې نه زیات بادر سړی چې کوم دی د پلارو
بالکل
چې هغه چې کوم دی نو د خلکو د معاشرے خبر ہوتا چہرا د خزو د جنکو تعلیم تے پابند نظر قتل لیاگی اس پر پرواہ و نکڑا او د خپل تعلیم چکم دے جاری و ساتلو او پلار چکم دے خس سپورٹ ٹکڑو پدغے سلسلے کے دا ہم یو ڈیر یعنی مطلب دا ہے چہ د قدر ور د کردار دے چہ دے خلکو پرواہ و نکڑو تعلیم جاری و ساتلو اگر زمانے کے چکم دے یعنی زه ته دا وایم چې دا زمونږ زمانه چې کوم دا نو په دې کې هم مونږ باندې داسې وخت راغلی چې یعنی دا کال په کال میاشت په میاشت حالات بدلیږي کنه یعنی زما وريره به سکول ته تلل نو ما باندې کوله چې مزه سکول ته یعنی دومره ساده والے یو دومره ساده والے یو چې یعنی حالانکه مونږ خو د جديدي زماني خلک یو یاغي باوجود چې کوم دی یاغي باوجود چې وريره به سکول ته تلل ما چې بڑا نه دي دي نو لکه دا دی چې او بیا ځین والو به په هغه زمانه کې چې کوم دی نو لکه تعلیمي کول نو دا یو ډېر غټه خبره ده ډېره بادره خزوا لحاظ باندې هم چې کوم دی زه ورته ډېر اردو کې چې خراج تحسین زه ورته خراج تحسین پیش کوم چې بالکل یعنی ډېر بولډ سټیپ اخیستی وه او د هیچا پروا نه کوله بل دا دی چې د دې والد صاحب چې وو نو هغه هم ډېر لبرل سړی وو بیا د دې د واده چې کوم دی تاج صحیح د خدای وبخښي دواړه اوس پوره شو نو ٹھیک تھے آپ پخپل ځای باندې یو ډېر خ لیکون کې وخا دیبو او اسی لکه دا دی چې پکار دی چې د واده دی پښتني معاشري کې شوی وي یو پښتون ادیب سره او شاعر سره شوی وي زه دا نه وایم چې کومې تاجی سعید سره د دې واده چې کوم نه دا میچنګ نه وو به کېدای شي میچنګ به وو یعنی خو لکه دا دی چې په پښتني معاشري کې یعنی یو پښتون ادیب او شاعر سره شوی نو دا به نور هم ښه خبره وه او کله شي پدې کې د خدای پاک راز چې دا کنټراست یو د شی چې یو طرف ته اردو او بل طرف ته پښتو نو کله شي پدې کې هم خیر خو لکه دا دی چې ما دا اوریدلی چې د دې لکه زموږ دا چې کوم لیکون کې دي پدې لیکون کو کې د ډېر خلکو سره د دې لکه واده کېدای شو او کېدون کې خو بیا صدا سي وجه را پیښې شو چې ونه شو بهرحال یتن بانو بیبي چې کوم دی نو ډېر داسې ژوند دی چې تېر کړی دی چې ډېر د انقلاباتو نه ډک ژوند دی تېر کړی دی او د دغې انقلاباتو یې ډېره په نره باندې مقابله کړې ده او بیا لکه څنګه چې کلثوم بیبي وویل چې د یو ښځې سره نالګې شوه او بیا د هغې دپاره یې نوکري پرېښوه نو دا هم دې ته هم زه ډېر په لوړ نظر ګورم چې یعنی مطلب دی چې یو یو بنیادم چې د نتیجې هیڅ پروا ونه کړي او یو سټیپ والی نو دا هم د ډېر د بادرو خلکو کار دی دا د کمزورو خلکو کار نه دی
بالکل صحیح خبره ده
او بیا دا دی چې دا په ما چې کړه دا په سکول کې استاد لیدلی نو ما په پېښور پبلک لیدلی وه دا د ورسک روډ باندې چې کوم سکول دی پېښور پبلک سکول نو هلته کې دا اوسېده هم هلته کې د پېښور پبلک په کورونو کې یا یو کور کې اوسېده نو ما هلته کې لیدلی خو د دې نه مخکې دا پېښور پبلک چې کوم دی نو دا هم سرکاري سکول دی خو دا بل شانې سرکاري دی دا سیکرټریټ چلیږي نه هغه سې سرکاري نه دی لکه څنګه چې دا نور ګورمنټ سکول نه دي دا هغه سې نه دی د دې ځان ته یو سیټ اپ دی نو لکه دا دی چې سیکرټري چې کوم دی د دې ما خیال دی چې دغه وي بورډ آف ګورنر دی او سیکرټري مشر وي نو لکه دا دی چې دا هم یو سرکاري سکول دی خو یو بل شانې سکول نو په هغه کې چې کوم دی ما دا لیدلی چې نوکری به کوله او دا دی چې د استاذ په لحاظ باندې هم دا ډېر مشهور وه یعنی مطلب دا چې صرف ادیبه او افسانه نگار ډرامه نگار نه و بلکې یو خټي چره هم وه یو ډېر یعنی زموږ د ماشومانو د ژوند جوړولو کې هم د دې ډېر لاس دی د سکول په لحاظ باندې
او کوم سبزی به ذکر وکړو کله چې د کوم سکول رزلټ په خراب ورو دا به ورته لیکل
دا دینه دا کومه کامیابه ډېر کامیابه استاد و ډېر کامیابه و او بیا دا دی چې د دې یعنی د دې د لیک میدان چې کوم دی نو ډېر ورسټایل دی کنه یعنی ډرامه دا او افسانه دا او بیا شاعري ده او بیا په افسانې او ډرامې کې چې کوم دی مختلف موضوعات دي یعنی داسې موضوع نشته چې دی ور باندې لیکل نه کړي یو دا یو کتاب چې کوم دی دا نزورې نو دا په دې باندې زمان لږ اعتراض وو او بیا مې د یو څو کسانو سره ډسکس هم کړو ځکه چې دا نیز چې کوم دی نیز ټکر صرف سیلاب ته وایي پښتو کې نیز سیلاب ته وایي نیز یوړو نیز واخیستو سیلاب او نو لکه دا نه پوهېږم چې دا نزوړې دا خلک ورته لکه دا عام طور پر خلک پرونسیشن نزوړې کوي او په کار خدا چې نزوړې وي نیز دی که نه
نیز وړې او بالکل
او که نیز وړې په کار خو نه پوهېږم
بالکل نه
جوړه دا ټیک وی کده به ټیک وی خو او نو نسه لا پته وی
او
خجی بیا چې کوم به دا کلندر سر چې خو دی وبخي نو دا جی په سره د به مونږ ته یلې دې په دې په اصلي مانو کې استادو مونږه که څه ذکرې دی لګ ډېر کدا لګ ډېر مو څه ذکرې دی نو په دې کې د کلندر سره ډېر لاسو وی به چې دا ګګیانې چې کوم دی دا ګګیانې نه دی دا ګګیانې دی او وی به چې دا هندار چې کوم دا هندار نه دا هندار دا بہ معمولی شانے یعنی زور چکم دے زور چکم دے دا پا دال باندے دے ہندارا آو وچ ہندارا بنو ہوئے ہندارا حالانکہ یعنی ما تا پاکی سفر کی رکھ کاری لکھنے یو شانی شی اور تون خلق کو تا ہندارا ہوئی آگا وچ نا دا چکم دے ہندارا نا دا دا ہندارا دا تو ہندارا آئی نہیں تا ہوئی
بلکل
آو نو لکدا دے او بل دادے چھے لکدا کلندر صاحب او زیتون بانو دیو علاقے خلق دی او دوارو چکم دے نو فکشن تا دیر زیاد ترکیور کری دے او دیر زیاد تے پا فکشن کے کار کرے دوارو اگر زکر چھے کلندر صاحب دبازی تخیرو دے او زیتون بانو بی بی دے سمینی وڑے دا تقریبا یو علاقہ دا نو لکدا دے چھے پدگ لحاظ بانے ہم او ما کلندر صاحب زیتون بانو چھے ما لی دلیو کنا نو زه حیران شوم هم ما یعنی مطلب دا چې زمونږ دا دغه چې کوم دی خزا او سړی چې په خپل کې ملاویږي نو یو فاصله ساتي خو کلندر سي ته دا ورغاړې وتلی وا زه ته معلوم ما په ورغاړې وتلی لیدلی وا او نو ما چې دا او ما چې دا لکه زاد ما په مخ کې شو نو ما وچ یرا دا کلندر سے پد دی تخپل بوی اس سوچ پہ کولو او بیا ورس چ خبر شم چنا دغه نه دے خپل نه دے او یعنی دومرا سٹرونگ کریکٹر دا کلندر سے او بیا دومرا په یو لحاظ باندې سٹرونگ کریکٹر دی بانو بی بی هم چې اډو دا پروای کول نه یعنی دا کلندر سے خپل رور غنلو یا مشر غنلو یا اس چ غنلو د تر نه کم نه غنلو نو بالکل ما په ورغاړې وسول لیدل یو ډېر مو د پس په ملو شو نو لکه دا دې چې دا دومره زمونږ په مشرانو کې دومره یعنی د کریکټر دومره مضبوطواله وو چې دا پرواګانې نه کولې چې دا یعنی مطلب دی چې دا اډو پر وې غړل نه چې کني دا څوک بل څوک دا او نو لکه دا دې چې بیا تاسو دا وی چې ژبه بازاري نه وکړه نو بالکل د دې سره هم اتفاق کوم چې د بانو بی بی د افسانې حالانکه زه د افسانې د میدان سړی نه یم خو بیا هم محمد بنگلی هغه وخت کې دا زموږ په کورس کې وو ایمه کورس کې ما کتلی دا کتاب ټولو بیا دا نور بیا داسې لږ لږ خال خال مې کتلی دي نو لکه څنګه چې اسماعیل ګوهر صاحب ور باندې خبرې کړې د دې افسانې چې کوم هغه ابتدا څنګه کیږي او ټولې خبرې وکړلې نو زه هم د دې دواړو د کوڅون بیبي او د ګوهر صاحب خبر سره زه اتفاق کوم چې یو خو کوڅون بیبي دا وایي چې د دې ژبه بازاري نه ده زه ورته بالکل اتفاق کوم چې ما چېرته پکې داسې بازاري ټکې نه دی لیدلې او چې کومه دغه خبره وکړله ګوهر صاحب چې د دې خپل اسلوب دی نو هغې سره اتفاق کوم چې بالکل د دې یو خپل اسلوب دی یو خپل منفرد انداز دی او هغه انداز چې کوم دی نو یعنی یو یو دا د انګریزې یو مثال دی چې سټایل از ا مین هیمسلف نو سټایل چې کوم دی یعنی یو بني ادم چې کوم دی هغه د خپل انداز په وجه باندې پیژندل شي نو د بانو بی بی چې کوم دی د دې په افسانې کې د شاعرۍ باندې خو خبره ونه شوه خو په شاعرۍ لکه خبره په کار وه په کار ده چې کوم بی بی ور باندې خبره کړې وه شاعرۍ کې دا لکه دا د شاعر په حیثیت باندې مشهور شوې ځکه نه ده حالانکه شاعر هم وه او ښه شاعر وه ښه شاعر وه یعنی مطلب دی چې په شاعرۍ کې هم دا د معاشرتي مسایل بیان کړي دي او چې کوم د اصلاح کوم اړخ پکې دی هغه پکې بیان کړی دی خو چونکہ ددی دا افسانوی ادب کے ددی دم نمو جگا شہر والے چکم کسی طرح ڈیرا مدم اور ڈم پاتی شوی تھی کہنا ذکر چھ ددی ددی افسانہ چکم دے اگر دم مضبوط ہوا چھ بیا خل کو بو چھ دا یادول نو دا افسانہ نگاری یا دا ڈرام نگاری پیسیت بے یادول نو دا شاعر پیسیت باندھے ڈیر کو مخل یاد کری حالانکہ شاعر ہم ہوا اور ڈیرا سے شاعر ہوا
بالکل
دخذو اصل کے دخذو یو دخذو پجب کے او تڑو پجب پجب کے ڈر فرق ہوئی
بلو
غنی خان بوی غنی خان بدا خبر کولا چیزا زمون ادیبان چکم بھی خصوصا دا دے افسانے افسانہ نگار بھی یاد ہوڑو چی پکار دا جدی دخذو پا محفل کی کنی چی دخذو رو خبر ازدہ کی
خبر ہے لکھے چی دکتر سے بیوڑے رکھ پلے خبر دے اگرہ دا خبر ما تا غنی خان بخبر کرے والا غنی خان بخبر
افسانہ نگار چکم دی خصوصاً افسانہ نگار بھی یاد بولو دوی تا دخز اسے ناسے پکا دی چی دخز اسے بزدکی زکی چی پا افسانے کے افسانے چونکی در ٹھونی معاشری دی پاروی نو دیکھیں دخذو جب چکمی اڈیرا آسان ہوئی او ڈیرا یعنی دغوی کلی اولس جب ہوئی کہنا نو دا چکم دے پافسانے کی کلی اولس جب چکم دے اڈیرا زیادہ کامیاب چلی گئی ای کہ دمرا زیادہ فلسفے او دمرا زیادہ جوور فکروں پر کنے چلی گئی مطلب دا ہے چی عام خبر چکم دخذو خبری ہوئی آگا پر چلی گئی نو دا بغنی خاندہ خبر کولا بالکل صرف فنکارا او افسانہ نگار یا ڈرامہ نگار نو بلکہ ادب نواز ہم وا یعنی مطلب دا ہے چی ادب صرف پروڈیوس کول نہ بلکہ ادب ادب حوصلہ افزائی کے والا یا ادب او دے شعر دے شعر شعر دا ادب حوصلہ افزائی کے والا او دے ثبوت دا دے چھپ مختلف ہو چکم ادبی فورم دی پدے ٹلو کے وچ چکم دا موجود ہوا او باقاعدہ بھی پکا زیری کے والا او باقاعدہ بھی چکم دے فل پریزنٹیشن کولو نو دا ہم یو اضافی دے کوالیفیکیشن دے چ صرف لکھن کی نو زمون دیر لکھن کی یا خزے یا سڑی اگر ٹھیک دے دیر خلی کن کی بھی خو آگاہ چکم دے یعنی عوام و تزان نہ رو باسی عوام تو نہ روزی عوامی فورم چکم دے آگے تو نہ روزی نو نہ عوام و تزان خی او دا کلندر سے یو خبر کو نا چوے بخنا غوارم دمخ کے نا خو آگاہ با پشتو اکیڈمی یاد اولا چی یو خو پا پشتو اکیڈمی کے چکم دے نو کلمی نسخی دی کے نا کتابی کتابونو په شکل کې کلمی نسخی دی او بل پتی کې دا سړی چې کړي دا هم کلمی نسخی دی وی بچ دی د کوټو نه راوځي نه کلمی نسخی دی نو نو دغه چې کوم دی کلمی نسخه کلمی نسخه به ځان نه جوړ ځکه چې دا کلمی نسخه ځکه یا دوما چې دا کلمی نسخه څو بهر نه او باسي دا په هغه ځکه کې پرسته وی چې کوم ځکه وی کنه او کبیا څو کې بهر وړي نو دا ادارې نه چې کوم نه نو ډې پرایر پرمیشن غواړي کنه او درخواست ته لیکي چې دا کلمی نسخه کور ته وړم کور ته وړل ته چاته اجازه نه دا عمل ته پرسته وی نو دا کلندر سره وی چې پرسته کې دا سړی چې کوم دی دا هم کلمی نسخه دی دزان کلمی نسخه جوړول نه دی پکار او مطلب دا چې عوام تر وصل پکار دی دا چې کوم لیکل یو ادیب او یو شاعر کوي نو د هغه سره سره چې کوم دی د نورو ادیبانو د نورو شاعرانو حوصله زایی هم پکار دی بیا خصوصا دا کسانو چې هغه د احترام عمر تر رسیدلی وي یعنی مطلب دا چې بوډاتوب تر رسیدلی وي
بالکل
بالکل
خبر بالکل صحیح پکار دي چې پدې یو سره ادب شهر دي چې هغه دي دیوانو شهرانو په مفهوم کې کینی او چې پچا کې سکدي هغه ورته پرکې دي چې نه ذکر کوي چې د دې لوی مرید د دې د رحمان بابا خبره ده چې دا سره یې ته شان د دې چې کله ورته چې دي خپل کشرانو سره کینی یې خپل او مشرانو سره کینی د چا نه کوي او چا ته
اجازت راکے.